دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 15 بجې سوي زبوري والکاکر درته په دیو ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بنوري څخه واورو.
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی پاکستان په سیمه کې امن غواړي، خو کچره هند په کنټرول کې خسر غړونه وکړه نو پاکستان به د خپل ځمکه د ژغورنې لپاره هر اړین ګام پورته کړي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځینې غړي په قبایلی سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي واشنگتن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پریښودو په درشل کې. ستر مشه د دې وخت خبرونه مهم خبرونه مورد اوس تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي پاکستان په سیمه کې امن غواړي، خو که چېرې هند پر کنټرول کې خسر غړونه وکړه نو پاکستان به د خپل ځمکه او اولس ژغورنې لپاره هر اړین ګام پورته کړي. نن د کابینې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړې ده چې پاکستان په سیمه او ټوله نړۍ کې امن غواړي. کابینې د هند پوځ لخوا پر کنټرول کرښه د هدفي برید دعوا او په اوړي حملو کې پر پاکستان بېل ثبوتونو تورونه لګول هم رد کړي دي. د کابینې غړي وویل چې پر کنټرول کرښه له ډزو کولو سره هند د خپل لوزلیک او د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده، خو د هند دی هند ورځپاڼې بیا دغه هیواد د چارواکو له خولې پاکستان تورن کړي چې په جمو کې پر نړیواله پوله بیا بیا د ډزو په کولو سرغړونه کوي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځینې غړي په قبایلی سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. پرون په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د وړاندې شوي راپور مخالفت وکړو، غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمې د حیثیت په اړه په سمدستي توګه ریفرندم وشي، ځکه چې بغیر له دغې دغلته د سیاسي عمل د پیل سره د ډیورنډ کرښې ستونزه راپورته کېدی شي. د دې پر دې عمل کې د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
دای د وخت نه مخالفت کړي دی چت نه زمونږ مجلسي انده کړي دی کې ز شاجي ګول جی صاحب ډېر زیات اکټیو دی الحمدلله. په دې کې شاجي توري صاحب دا درې کسان موږ د شعر وان کړي او موږ اوس هم خپل ځای باندې ولاړ یو. او دا د قبایلو مسله ده، دا د قبایلو یوازې د انسان مسله ده، دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا، دا د نېشنل سیکیورټي مسله ده. دا موږ د دوه درې څلور کسان ته نه پرېږدي دی به زه غواړم او زه نه غواړم. کمیټي ترې دا ټوله دنیا یې اورېدلې ده. نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دوی موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی موږ کنوینس نه کړی.
د بجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خانو وزیر اعظم نواز شریف پر کنټرول کرښه او د کشمیر په اړه بحث کولو لپاره د روانې نهې په ورځ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه رابللې ده. نن د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې غونډې ته د څلور واړو صوبو اعلی وزیران هم وربلل شوي دي. د روانې چهارشنبې په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس هم راغوښتل شوی دی چې ویل کېږي وزیر اعظم به پارلمان په اعتماد کې اخلي او د ملک سلامتیا، خود مختاری او دفاع په اړه به پکې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړي کړي او د کشمیر په سر د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کیربی دا خبره پرون لاغې ورستو کړه چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ځینې ځایونه په نښه کړل. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین اکبتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. په افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي دا کمیشن به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار پیل کوي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخوند پرون مشال لري ته وویل دا کمیشن به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ورتګ امکانات هم برابر کړي. عبدالخبیر اوچخوند وویل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اول کار دا دی چې نړیوالو ته وړاندیز وکړي چې د حزب اسلامي رهبران له توره لیست وباسي او د بندیزونو د لرې کولو بهیر پیل کړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي امریکا د بندیزونو په لرې کولو غور ته تیار ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي چې هیلری د برسلز د راتلونکو ونې په غونډه کې بعد تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچرډ اولسن په واشنگټن کې د یوې ناستې پر مهال وویل د امریکا حکومت او کانګرس غواړي له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت یا هغې ته سرمه وساتي. دغه راز په برسلز کې هم پرون یو غونډه شوې وه او په هغې کې تر 2000 کال پورې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مالی مرستو پر دوام خبرې شوې دي. هیله کېږي د برسلز غونډه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ګڼل کېږي د افغانستان او د ناټو د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون راتلونکي چهارشنبه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پریښودو په درشل کې دی. جان کیری د زیارت پر ورځ وویل چې دا په دې خاطر چې روسیا او د شام حکومتي ځواکونه په حلب کې خپلو هوایی او پوځي بریدونو ته دوام ورکوي. کیری دغه راز زیاته کړه چې امریکا به د بشر الاسد له رژیم سره په جګړه کې ښکیل نشي. په دې ترڅ کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د ټلیفون په کرخه د شام د حساس وضعیت په باب خبرې کړې دي. او نن د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم او د نوبل امن جایزه ګټونکي شمون پیرس د جنازې مراسم ترسره شو. په دغه مراسمو کې د نړۍ په لسګونو مشرانو ګډون کړی. په دې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د برتانیا شهزاده چارلس شامل وو. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال سراج زهیر باندې.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ/پیسې او په 1.5 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 25، بنو کې 8 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 8 سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو یو شمیر مشرانو د دې مخالفت کړی دی چې قبایلي سیمې دی په اوسنیو حالاتو کې په خیبر پښتونخوا ګډې شي.
اس نشتا تبعی شوی دے کورونا نشتا غانستان دغه شنه ما پر بسوک پورا کئ دا ما پر کیپی پورا کئ کیپی خخپل خوار دین.
په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وايي پاکستانی چارواکو ته ویلي خو هغوی د ستنېدو لپاره ورسره مرسته نه کوي.
لاس میاسته کې نیته مضبوط دی او د حکومت طرف نه نشو ملاو. می دا درخواست لته چې دې میرا بنی او کا خپل وادي هغه د می سره او پلی یا د سار ته ورسوي.
په بلوچستان کې ځوانو ډاکټرانو اعلان کړی دی چې له سبا څخه به دوی د غشتنو نه منل کېدو پر ضد احتجاج کوي.
اول مطالبه دا و چې سرکاري هسپټلز کې چې کوم موجود دي په هغه کې ته کم از کم کې دا بار ملک امریکن سیستم نه سره واستای کم از کم پنجاب کې پی کې یا په سند کې چې ګورنمنت وسو کې کم فیسیلیټیز اویلیبل دي کیږي فیسیلیټیز ورک کول سي.
د افغانستان حزب اسلامي پرون له افغان حکومت سره د امن تړون لاسلیک کړ. ته سیاسي چارو شنو کې وای پاکستان له ګلبدین حکمتیار څخه ځینې هیلې لري.
پاکستان مغوالی کی حکمت یار وند خلق لاړ شي هل تر پاکستان د پاره یو سیاسي سپیس پیدا شي او د پاکستان او د افغانستان اړي کی کوم نه د تلک شانتي اهمیت زیات ورکی.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاره یو شمیر نو ریپورتونه او شنن هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو یو شمیر مشران وایي دوی د دې مخالف دي چې په اوسنۍ حالات کې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. دوی غوښتنه کوي چې یو ځل دی له قبایلي سیمو بې کوره سوي خلک بیرته پر ځای کړل سي، د هغوی ته د بنیادي اسانتیاو برابر سي او بیا د په دې اړه پریکړه وسي. نور تفصیل با د سراج ظهیر پر رپورٹ کې وره.
اسلام آباد کی د زیارت پورس د قومی اسمبلی غونډه کې په فاټا اصلاحاتی رپورٹ باندې د باز دوران ځینې د پارلیمان غړو د دې رپورٹ مخالفت وکړو او وی ویل چې لدی بډی رستونځي رامنسته شي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومی اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د باجوړ نه د قومی اسمبلی غړي بسم الله خان د جنوبی وزیرستان نه غالب خان او د خیبر سین ناصر خان اپریدی د فاټا اصلاحاتو د رپورٹ مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موخه اویل ک فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شو نو د ډیورنت کرخه په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
د یو وخت نه مخالفت کړي دی چاته زموږ مجلسي انده کړي دی کې ز شاجي ګول جی صاحب ډیر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې شاجي توري صاحب دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس هم خپل ځای باندې ولاړ یو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلو واز ده ځان مسله ده دا د نیشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نیشنل سکیورټي مسله ده دا موږ دې دوه درې څلور کسان ته نه پریږدي دی به یې غواړم او زه نه غواړم کمیټي ترې دا ټول دنیا یې اورېدلې دا نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دې موږ ډیر کوشش وکړو خو دې موږ کنوینس نه کړی.
ریډیو چې د دې عمل مخالفت کوونکی د ورغزونه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وویل چې لومړی د حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دې ورله د سیاسي بدلون فیصله وکړي. نو موري وویل
اس نشتا تبعی شوی د کورونا نشتا غانستان دغه شنه ما پر بڅوک پورا کړي دا ما پر کی پی پورا کړي کی پی خپل خوار دی نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خلید اغزله مزید د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغه د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغه د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې خو کالا ډاک هم شته دی کی پی کې خو حکومت دی ټانک هم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شم مانا کالا ډاک او ټانک جوړي نو خبره دا غره چې د پیکج د اول متراکی د حکومت دغه یې چې متاسو حالات خکو کی حالات کې مانا بس یې ځخه حالت حکومت دی غلامی
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او د فاټا لاحات لپاره د کارکونکي وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه ویناوا
تر څو پورې چې د بسم الله خان او امینه دی یا جمال دی یا نور دی یا فلورامان دی دا خلک دي دا جو مکمل کی هفته طبقه ده دوی ته د پولیټیکلو نه چې کم دی لس پنځلس نوکری الاوډ دی دا غي تنخواګانې دی لی لس پنځلس لکه روپې دوی ته میاشتې پولیټیکلې ورکی د دوی د بچو فیسونه د دوی د کور خرچې د دوی پېټرول دا اوس هم پولیټیکلو نه ادا کیږي نو موږ ته وخت اکثر نه پتا وای چې دا خلک دې بل سره حمایت نه کوي نن حالات دا سیدی فاټا په پښتونخوا کې مرچول غواړي مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده.
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټا اصلاحاتو د رپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه رپورت لاسلیکونه هم کړي چې په رپورت کې موجود دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنه سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت ته شکایت کوي چې څو ځلې ورسره جرګې وکړې او د دوی د واپسۍ لپاره یې ورته نیټه هم نه دی ورکړې. دوی وایي چې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی ته د واپس راتلو لپاره د غلام خان لاره کولاو کړي چې نور خپل سیمې او کورونه آباد کړي. دوی وایي دولت سره په پیښور او غلام خان زیرو پاینټ باندې سو ځلا جرګې وشوې چې د واپس راتلو لپاره ورته نیټه هم ورکړې خو لا هم عملي شوې نه دي. افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر سلیم خان د ټلیفون د لارې مشال ته وویل چې دولت سره یې سوسو ځله جرګې او خبرې شوې، خو دوی ته د واپس راتلو لپاره لا هم مخصوص وخت یا نیټه نه ده ورکړل شوې.
اول دلګان دې سره په څلوېر کسونه مندې په پېښور کې وشوا، درې دلګې مې سره په علیزای مندې وکړې، په غواه مندې په کې کړې سره مې دلګا وشوا په ګلم خان زیرو پرېند مندې غونډې خبرې ومنلې. څلوېر او د ګلم خان یارو وي تاسو ته د کرېری په پدال یار ګاډي امید ته تنظیم دي پکې تاسو ته کیم غیر کستم سوي ګاډي دي او ترتیب تاسو تکو لاس میا کې کینی ته مضبوط جوړ د حکومت طرف نه نشه ملاو می دا درخواست لته کی چار خلق د غری سره نه او د پالې د نارې یوزي بل دینه میزا کلکل دې په کاول مندي دې دا میرا بنی او کا خپل و دې هغه د می سره او پلی یاد سار ته ورسوي.
دوی د فوج سر لخکر نه په خصوصي ډول غوښتنه وکړه چې د عملیاتو شروع کېدو سره د مجبورې نه نږدې افغانستان ته اوړېدلی ول او نن د دوی سیمو خلک واپس شوي، سو دوی هم خپل کورونه آبادول غواړي. ملک عمر دین وویل افغانستان دولت ورته ویلي چې کله هم دوی خپلو سیمو ته واپس ځي نو ورته به په لارو هر ډول سهولت ورکوي، او پاکستان دولت ته هم دوی ته د غلام خان لاره باندې د راتلو مخصوصه نیټه ورکړي.
یا دا پاو سره تعلق لري کور کمانډر سره کا سره لري میسته دا مخصوص ډیټ رکو کنه چې نشي میز به عوام ته وي چې مثال بالکل خبره کیږي نه نیل دو څنګه ستنه میسره لګایي کنه میسته خرید او می استه سلام طریقې رکو د اون بس سلام طریقې میز مخکې د افغانستان حکومت سره میز دلګا وکړه د افغانستان حکومت میسته او څه ته هیڅ مشکل نه پلار کې
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی او د دولت نورو اعلی چارواکو چې دغه کډوالو سره په غلام خان زیرو پاینټ باندې د واپسی په لړ کې جرګې شوه وایي چې دوی خپل هڅه توندې کړې او افغانستان نېشنل آرمی سره هم د وفاق په سطح یو فلیګ میټینګ کې دون کې دی چې د دواړو ملکونو اعتماد او خبرو اترو وروسته به مرحله وار دغه کډوال د غلام خان په لاره واپس راولي. خو افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان دغه کډوال د غوښتنې هم کړي چې وړاندې دولت دوی ته په جرګو کې ویلي ول چې خپل ټول سامانونه گاډي او سارو راوستلو لپاره به هم ورته بندوبست کړي، او اوس ورته ویلي شوي چې خپل گاډي او نور سامانونه نشي راوړلې، سو دوی چې واپس راولي نو د ځان سره وړلې د کور ټول سامانونو راوړلو لپاره دې هم دولت ورته بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو ویلي چې د سبا څخه به دوی د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو پر ضد هړتال کوي. دوی وایي دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دی د نورو صوبو غوندې د دوی په صوبه کې هم ډاکټرانو ته ورته سهولات او اسانتیاوې برابر کړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له دوی سره غږیدلی دی او دا رپورټ لري.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه بلوچستان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل نن په کوټه کې ویوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت اعلان وکړی چې دوی به د سبا ورځې راهیسې په ټوله صوبه کې د او پی ډی کار بند کړي چې تر یوې اونۍ پورې به روان وي. وروسته یې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی غوښتنې منلې دي خو تر اوسه یې عملي کړي نه.
اول مطالبه دا و چې سرکاري هسپټلز کې چې کوم موجود دي په هغه کې ته کم از کم کې دا بار ملک یا امریکن سیستم نه سره واستای کم از کم پنجاب کې پی کې یا په سند کې چې ګورنمنت وسو کې کم فیسیلیټیز اویلیبل دي په بلوچستان کې خالي دي دا د سیول او بی ام سی چې کم ډیر زیات فنکشنل دي په دې کې هغه فیسیلیټیز ورکول سي. دا غیر علاوه موږ سم مطالبه دا ډاکټرانو په والا او چې کم پکیجز ملاوږي هغه د مشتم راکول سي په دا سیول بی ام سی کې ګورنمنت ډاکټرز ته.
بل خو ته دغه ډاکټرانو د پنجاب حکومت په مالی مرسته جوړیدونکي د زړه روختون د کوټ شار څخه و چاوني ته پر انتقالولو سختي نیوکی وکړي. په دې اړه ډاکټر خالد راته وویل
ابرپټلی دا دواړه چې دی د دې ځای سره ترانسفر شو چې کم ورځ باندې ترانسفر شو داغه په دویم ورځ باندې د ګورنمنت اف بلوچستان لیټر چې دی هغه پنجاب ته ځي چې موږ دا شی چې دی دا فرشتو ته ورکو کنه نو هغه دی چې بیا دا پرپس وس دا تر روان شو او رښتیا هم دا ګرد پروګرام چې دی هغه ولاړې دا وخت د کوټ کینټ ته چې دی کنه هغه ترانسفر شو نو موږ سلګیو دغه شی ریزست کولو کوشش کو او دا غواړو چې دا شی برته د خلکو د عوام د خدمت لپاره برته په سیول سوسایټي کې یا په سیول ایریا کې چې دی دا شی جوړ شي تر څو وکړی شي چې رښتیا د کارډیک پیشنټ ترازه پورې اپروچ خو وکړی شي کینټ ته نن تل خو زما خیال زموږ د شمزدار طاقتور انسانانو یو چا تور شیشې دغه ما سیوا چې ډیر ذات لټریچټ سړی یم هغه ډیر په مشکل باندې کینټ ته نن تو ګسر چرت واله شي.
دغه ډول په کوټه کې داتم اگست د ځانمرګي برید وروسته صوبایي حکومت په بیړنۍ توګه ټراما سنټر جوړ کړی دی. دا ټراما سنټر څه ډول دی؟ نو وابه ورو د ډاکټر خالد سره
دوی راولاف سو هیلت ډپارټمنټ د دې د پاره چې وړو قوتو ته خپل افیشنسي نه وشکار کی څه بیرډونه د شیخ زید سره راپور تکړه څه شیان د بنظیر هسپتال سره راپور تکړه څه شیان په دغه سیول هسپتال کې کندم سیوی په ستور کې پراته و هغه را وېستله چاړ چپټې پکې وکی یو د یو خوا کرسی راځغلی بل د بل خوا بیډ راځغلی پداسي حال کې چې د ټروما سنټر د پاره د کرسي او د بیډ دومره زیات ضرورت نه دی لکه پلس اوکسیمیټر ضرورت شي دی لکه د یو سپیشلایز اوټي ټیبل ضرورت شي دی لکه د اوټي د لایټ ضرورت شي دی.
دا د ونی ورده چې بلوچستان هاي کورټ لاله مخه د ټروما سنټر او د زړه د روغتون د ستونزې جاجا خسته او د روغتیا چارواکي د پښتن لپاره د اکتوبر په 19 نیټه راولل دي. ایوب ترين مشال ریډیو کوټ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پاکستان د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون هرکلای کړی دی. که څه هم د حکمتیار د ځایګي په اړه کره شواهد نسته خو د نوموړي زوی او د ګوند ځینې مشران یې په پاکستان کې استوګندي. د پاکستان حکومت د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون مثبت ګام بللی خو پوښتنه دا ده چې په سیاسي او ستراتیژیک توګه دا تړون پر پاکستان څه اغیز کولای سي او دغه هیواد به څه پایلې ولري. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر سوی اعلامیه وایي چې پاکستان هر وخت ټینګار کړی چې د افغان شخړې حل پوځي لاره نه ده بلکې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د سیاسي مذاکراتو له لارې جوړجاړی د سولې او ثبات راوستو تر ټولو غوره لار ده. خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان دې د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. دا چې دا ځل د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون پاکستان ته څه ګټه یا تاوان رسولای سي په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي پاکستان کابل ته د حکمتیار په ورتګ خوشحاله دي.
په
پاکستان خو بدا غواړي چې حکمتیار صاحب لاړ شي هلته په دولت کې شامل شي او د پاکستان د خلاف چې کوم هلته نن سبا جذبات پیدا کیږي خصوصا د هغه وخت نه چې کله پاکستان افغان مهاجرینو ته وی چې تاسو د ملک نه وځئ د افغانستان خلک هم په دې باندې ډېر خپه شوي دي نو پاکستان غواړي چې د حکمتیار غوندې خلک لاړ شي هلته د پاکستان د پاره یو سیاسي سپیس پیدا شي او بل پاکستان بدا هم غواړي چې حکمتیار لاړ شي او د افغانستان حکومت چې د هند سره اړیکې زیاتې جوړې شوې دي په دې کې لکشانته د غره ولی او د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دي دې ته لکشانته اهمیت زیات ورکړي
خو پښتنه دا ده چې آیا حکمتیار به دومره سیاسي نفوذ ولري چې دا دواړه کارونه وکولای شي رستم شاه مومن زیاتوي په نږدې وختونو کې داسې نه ښکاري
زه فکر نه کوم چې دا د حاصلې دوه والا مقصد دی ځکه چې د حکمتیار صاحب په دې دولت کې دومره اوس دغه به نه یقیني چې دی نن لاړو سباله به دی د افغانستان چې کوم پالیسي ده د دولت پالیسي ده چې هغه اوس هم د امریکې د پالیسي سره سمون خوري نو هغه کې به داسې تغییر راولي کېدی شي په راتلونکي الیکشن کې چې کله بیا هر کله الیکشن کیږي درې کاله پس دوه نیم کاله پس نو حکمتیار صاحب به چې کوم دی ځان هغه د پاره تیاری چې دی د خلکو پرای باندې رئیس جمهور شي خو هغه به خبره ده
بل خو د سیمز چاریو شمیر شنو کې دا غنی چې دا تړون افغان دولت ته ل سیاسي پلو ګټر سوالي او د زین نور وسوال ډلو پام به هم دی خواته ور واوړي په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو د څانګې شوونکی پروفیسر نصر الله سانګزی وایي چې د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون یو بین الافغاني تړون ګڼل کیږي د نوموړي په خبره پاکستان به ونه کولای شي چې د حزب اسلامي لاري خپل اهداف ترلاسه کړي
زه فکر کوم چې حزب اسلامي یو افغاني او اسلامي حزب ده د افغانستان ګټې ورته مطرح دي او د افغانستان دولت حزب اسلامي دی یو ملي خپلواک او یو مبارز ګوند په عنوان د بین الافغاني مذاکرات پایله کې نتیجې ته رسیدلی د افغانستان ګټې په نظر کې نیول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې سره دې چې مثبت دي خو افغانان لا هم په پاکستان ډېر باوري نه دي
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړ د سند لاسلیکولو لپاره په ولسمشری ماڼۍ کې مراسم جوړ شوی و چې یو شمېر افغان چارواکو سیاستوالو جهادي مشرانو او بهرنیو سفارتکارانو ګډون پکې درلودي خو ګلبدین حکمتیار چې ویل کېږي له کابل بهر دی د ویډیو لاري وینا وکړه او د سولې تړون یې لاسلیک کړ
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست اوسم تاسو ته د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي لارې یا کوریډور په اړه یو رپورت لرو په پاکستان چارواکو ویلي چې هند ورسره ژمنه کړې ده چې د دې لارې لپاره په لومړی ایښودل شوو پیسو کې به زیات توانه کوي دغه زیاتېدونکې پیسې به پر ریلوی لاین لګیږي چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلی دی رابی اکرم خان پرې رپورټ لري
د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختیا او د اصلاحاتو وفاقي وزیر ویلي چې پاکستان او چین د کراچۍ نه تر پېښور پورې د مین لاین 1 یا ریلوی لاین ته په وده ورکولو متفق شوی دی احسن اقبال د زیارت په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د دې منصوبې لپاره 18 روپۍ مختص کړی شوی دی او دا به په 5 کال موده کې سرته رسی احسن اقبال په وینا چې پاکستان کې د ریل د محکمې پرمختیا لپاره چین په 5.5 اربع ډالري او ایشیایي پرمختیایي بانک په 2.5 اربع ډالري ورکوي د بلاری په اړه دوول چې پرمختګ پکې شوی او دا به د کال 2013 پورې مکمل شي د منصوبه بندۍ پرمختیا او د اصلاحاتو وفاقي وزیر په وینا چې دراتلونکي میاشت په اخیره کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مشترکه غونډه رابلل کیږي یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین د ولسمشر د دورې په موخه د دواړو ملکونو ترمنځ د شپږ سلويخ ارب ډالرو په منصوبه لاسلیک شوی و په دې منصوبه کې لوی سړکونو بندرګاو پایپ لاین او د ریلوی لاین پروژې شامل دي د سیپیک تر لاندې کراچۍ نه تر پېښور پورې ریلوی ته وده ورکول په اړه د سی پی کیو کارپو فضل سعید وای
مو مشکل لا یو کیلومتر شپږ کیلومتر لار ده نو دا صرف په پښتونخوا کې دی بیا دا راوړی اټک ضلع ته چې پنجاب دی بیا زی میاوالی ته د میاوالی نه بیا زی مظفرګړ لای ملتان ملتان نه بیا په ساکر او په دې علاقو باندې د ازی کراچۍ ته نو په پښتونخوا په جنوبی ضلع باندې دا ډایرکټ نه تیریږي چې د کراچۍ او پېښور چې کم ریلوی ټریک دی دا په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه تیریږي دا په ډېر لږ ځای کې تیریږي نو ګو کې چې سامان پر راځي او کم مال برداری پی کیږي نو دینه خو بخا مخا کټي زکه چې هغه کم مال پر راځي نو هغه بیا تر هم دلاره کې دي چې افغانستان ته ځي او یا بکې دي چې چاینا ته ځي او یا به مخکې چرته خو کې او تاجکستان دلاره کولاو شي نو دغه یو غټه غټه راوړې شي خو ته زمنګ پښیمه کې نه تیریږي ډایرکټ راوړې
یا د دې ویشې سی پی کو منصبه کې د مغربي لار په اړه د پښتنو ملت پاله ګوندونو لخوا اعتراضونه هم مخې ته راغلي دي او وایي چې حکومت مغربي لار د نقشې مطابق نه جوړول غواړي خو حکومت دا خبره ردوي
مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې له شاهین بنيري څخه د خبرونو لنډي زور
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابینې غونډې ته د وینا په خو ویلي دي پاکستان په سیمه کې امن غواړي خو که چېرې هند پر کنټرول کرښه سرغړونه وکړه نو پاکستان به د خپل ځمکې ولس ژغورنې لپاره هر اړین ګام پورته کوي د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینې غړیو په قبایلي سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده دوی وایي چې دینه بغیر دغلته د سیاسي عمل د پیل سره د ډیورنډ د کرښې ستونزې راپورته کیدی شي وزیر اعظم نواز شریف پر کنټرول کرښه او د کشمیر په اړه بحث کولو لپاره د روان نهې په ورځ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه رابللې ده چې پکې به د سلور وړو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي د امریکا د بارنو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړې کړي او د کشمیر په سر د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي چې هیله لري د برسلز د راتلونکي ونې په غونډه کې بعد تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي واشنگتن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پریښودو په درشل کې دی او نن د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم او د نوبل امن جایزه ګټونکي شمون پیرس د جنازې مراسم ترسره شو
خبرونه مو له شاهین بنیری څخه اوریده او اوس اسلام آباد ته ځو په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان کورونې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف د رایوند مارچ لپاره تیاریاں مکمل شوې دي او زیاتره قافلې لاهور ته رسیدلې دي ادارې وایي اپوزیشن ګوندونه د احتجاج عیني حق لري پاکستان تحریک انصاف د درنو او د جلسو نوې روایت اچولې دي خو د جمهوریت سبقدار چې سازادي هغه وخت ختم شي چې چرته امنیتي انتظامات باندې خبره راشي ادارې زیاتوي د رایوند مارچ په داسې وخت کې کیږي چې ټول قوم د اسمیخ نتیری کې هند پاکستان ته د ډکی ورکړې دي ملک د جنگ په حالت کې دي ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف او واکمن ګوند لپاره دا د امتحان وخت دی سیاست مارچونه جلسې جلوس ټول د جمهوریت برخه ده خو ملکي سلامیت داخلي امن او استحکام او د قومي یووالي څومره ضرورت نن چې ملک ته دی نو د دې نه مخکې دومره نه و محسوسه شوې ادارې وایي چې په دې موقع د پنجاب حکومت له د صبر او تحمل مظاهره پکار ده او داسې اقدام نه ډډه پکار ده چې هغه شخړې روچته وي ادارې اخیره کې لیکي سیاسي احتجاج درغلي او پانامه معاملې خلاف د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کراوادارۍ او قومي یووالي سره سر ورسی نو دا به د پاکستان تحریک انصاف له اړخه ښه اقدام وي دا کوشش پکار دی چې مارچ پورمنه او جمهوریت طریقې سره ختم شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کوهاټ کې د امام باړې په امنیت مامور د پولیسو یو اهلکار وژنه نه صرف هدفي بلکې فرقي زکرکه د خورولو د سازش برخه ده ادارې وایي د امام باړو حفاظت لپاره ولاړ پولیس اهلکاران د شیا برادرۍ نه ځکه مقرر کړی کیږي چې هغې ته د معاملو علم وي او وسلوالو دې برید کې نه صرف یو پولیس اهلکار بلکې د شیا برادرۍ تن یې هم په نښه کړو ادارې په وینا په امام باړو کې منتظمینو او پولیس اهلکارانو له خپل حفاظتي اقداماتو کې دا خبره هم یقیني کول پکار ده چې په امام باړو موجود د امنیتي اهلکارانو لپاره د امام باړو په چتونو د ماهره نښه ویشتونکي د ودرول شي چې په ممکنه توګه د وسلوالو د بریدونو مخنیوي وشي ادارې زیاتوي بل ده چې پولیس له امام باړو او نورو حساس ځایونو ته راتلونکي لارو باندې داسې حفاظتي اقدامات پکار دي چې وسلوال په اسانه خپل هدف ته ونه رسي ادارې په وینا هر ممکنه حفاظتي اقداماتو سره سره په داسې حالاتو کې د ټولو مؤثره طریقه دا ده چې خپل منفي اتحاد یقیني کړی شي ولې چې د محرم په میاشت کې د دې د ټولو سیاسي ضرورت
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
و وال سټریټ جرنل لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی که څه هم نیغ په نیغ د پاکستان خلاف د پوځي عملیات هوډ نه لري، خو هوډ یې کړی چې که پاکستان له ترهګرو ډلو لاس وانخیست نو په نړیواله کچه به د پاکستان د یوازې کولو لپاره کار کوي. بل پلو فارم پالیسی مجلې په ننګرهار کې د داعش د موجودیت او د داعش تر سوري لاندې د خلکو د تریخ ژوند په اړه رپورټ خپور کړی دی. نجیب عامر لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د سپتمبر په 13مه نیټه وسلوالو د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي سیمه کې د پوس په یو مرکز برید وکړ او 19 عسکر یې ووژل. د دې برید ذمواري چا قبول نه کړه، خو هندي چارواکو یې ذمواري پر جیش محمد ډلې واچوله. جیش محمد هغه ډله ده چې یو مهال د پاکستان سره اړیکې درلودلې. د روان کال په جنوري کې په پټانکوټ کې همدې ته ورته برید کې و هندي سرتیري وژل شوی و. اسلام آباد د دغو دواړو بریدونو تر شا د لاس لرلو نه انکار کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي په اوړي سیمه کې پر هندي پوځي مرکز د برید نه پس د وزیر اعظم نریندرا مودی د ګوند ځینو غړو له هغه نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد د پوځي کاروایی وکړي، خو نوموړي دا کار ونه کړ او د پاکستان خلکو ته یوه وینا وکړه. نوموړي پر پاکستان غږ وکړ چې د غربت، بې سوادۍ او د ماشومانو د مړینې خلاف ته د هند سره یو ځای مبارزه وکړي. خو مودی دا هم وویل چې که پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ پرې نه خود نو د نړۍ په کچه به د دغه هیواد د یوازې کولو لپاره ګامونه پورته کوي. مودی همدارنګه وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ په 1960 کال کې شوی د اوبو تړون به هم لغوه کړي چې د سند پر دریاب د پاکستان د حق څخه ساتنه کوي. د دې تر څنګ هند دا هم کولای شي چې خپل هغه خبره هم بیرته واخلي چې په 1996 کال کې پاکستان یو له غوره سوداګریزو هیوادونو څخه ګڼل و. پاکستان هند ته داسې کوم نوم نه دی ورکړی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دا خبره روښانه نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش څنګه د نړۍ د تسلط یا قبضه کولو لپاره ننګرهار استعمالولی شي. د ننګرهار د ځینو کلو خلکو چې د داعش خلاف په جنگ کې برخه اخیستې ویلي داسې نقشې ترلاسه کړي چې ترې جوتیږي داعش په مرکزي ایشیا د بریدونو لپاره افغانستان د خپل سنگر په توګه استعمالول غواړي. په راپور کې راغلي هغه افغانان چې داعش تر واک لاندې په سیمو کې ژوند کړی تاوتریخوالی یا تشدد ډزې د سرونو پرې کول او د بمونو استعمال له نږدې لیدلې. داعش ډلې تل هغه خلک هم په نخښه کړي چې د حکومت سره په څه ناڅه ډول ارتباط درلود. یو تن فارن پالیسی مجلې ته ویلي د دا 13 کلن خوری نه داعشیانو په دې پلمه سر پرې کړ چې ګوندې هغه جاسوس دی، حال دا چې هغه یو بزګرو. یوې میرمنې مجلې ته ویلي د داعش تر واک لاندې په سیمو کې د میرمنو ژوند په ټپه ولاړ دی. دوی میرمنې په کورونو کېنولې، که میرمنې له کورونو بهر راوځي دوی یې تختوي. هیڅ یوه میرمن بهر نشي وتلی تر دې چې نږدې هټۍ ته هم نشي تللی. یوې بلې میرمنې وویل د داعش له ویرې د دوی په کلي کې یو ملا د جمع ورکولو دنده هم پرېښودله. فارن پالیسی په اخره کې لیکي امریکا په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش 300 سرتیري وژلي دي. خو له ننګرهار معلومات ښیي چې داعشیان یو وار بیا هغه سیمې نیسي چې یو وخت یې پرېښی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن له شام سره د ډزبندۍ تړون پر سر له روس سره د خبرو ځنډولو په درشل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل هم په حلب ښار کې د شامی حکومت او روس لخوا د بریدونو غندنه کړي. بلخوا روس ویلي دي کچيري امریکا له دوی سره دغه همکاري ختم کړي نو د دوی په وینا له دوی سره به ترهګرو ته ګټه ورسیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه به دا رپورت خپور کړي چې لنډیزي اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د شام د ډزبندۍ پر سر له روس سره د خبرو ځنډولو ته نږدې دی. دا په داسې حال کې دا چې د روس او شام جنگي جازونو لخوا په حلب ښار خونړي بریدونه دوام لري. د جان کیری دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغو راغلي چې روس د امریکا دا دړکې رد کړي، جګینې په شام کې به له روس سره همکاري وځنډوي او ویلي دي چې روسي ځواکونه به د یاغیانو تر ولقې لاندې حلب ښار کې د شامي ځواکونو ملاتړ جاري ساتي. جان کیری پرون په واشنگتن کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل نوموړی وایي زما په فکر موږ خبرو ځنډولو ته نږدې یو.
ځکه چې تاسو ته معلومه ده دا کوم قسم بمباری چې اوس روان ده نو په دې کې د دا قسمه خبرو هیڅ منطق نه جوړیږي.
Or indication of a seriousness of purpose.
پرون اوس په ماړی ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په حلب خار د شامی حکومت او روس لخوا د بریدونو غندنه وکړه او د حملې یې وحشیانه وبللې. دواړو مشرانو د خبرې یادونه هم وکړه چې په یاد خار کې په لکونو ولسی وګړي دي چې نیمایي ماشومان دي. سهر وختي د حلب خار په مشرقي برخه کې په دوه غټ هسپتالونو هم بمباري شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه یو جنگي جرم بللې. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې دوی جګړه له بل چا سره نه بلکې له داعش ډلې سره ده. نوموړی وایي تاسو ته معلومه ده چې په سفارتي هلو ځلو تنقید کول اسان دي ځکه چې دا ډېر ګران کار دی، خو د دې متبادله لار بیا څه ده؟ آیا امریکا په شام کې د جګړې شروع کولو لور ته روانه ده؟ زما په خیال نه، زما په خیال داسې به ونه شي. زموږ جګړه د داعش پر ضد ده او موږ د دغې جګړې ګټلو لور ته روان یو او په دې کې ما ته هیڅ شک نشته او موږ لګیا یو ډېر پرمختګ کوو. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې سلا شول چې په شام کې د جنگ بندۍ او د بشري مرستو رسولو ذمواري په ځانګړې توګه په روس راځي. په عین حال کې د امریکا د بنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې د امریکا د بنو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره پرون د شام پر خراب وضعیت خبرې کړي. یو امریکایي ویاند دا خبره تکرار کړې که چېرې روس کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا په شام کې له روس سره همکاري ځنډولو ته جدي ده. بلخوا روس ویلي دي که چېرې امریکا دغه ګام پورته کړو نو د دې ګټې به ترهګرو ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا
فرانس پریس خبری ایجانس په یو رپورت کې لیکلي دي چې په اروپایي هیواد هنګری کې یو شمیر مسلمانان شکایت کوي چې له دوی سره توپیری چلند کیږي. د دوی په وینا دوی چې د خوراک ځایونو ته ولاړ سي او یا هم کار ته ځي نو خلک د خپلو حجابونو له کبله ورته نیغ ګوري. د اجانس په لیکنه خو ټول مسلمانان هلته دا شکایت نه کوي. تفصیل د دې لیکنې له لنډې دمې وروسته. فرانس پریس خبری ایجانس د رپورت په پیل کې د مایا په نامه د هغې درې دېرش کلنې مېرمنې کیسه راخیستې ده چې په اصل کې د همدې هنګري هیواد ده خو اسلام یې قبول کړی دی. مایا ایجانس ته ویلي چې له دې سره د دې د مذهب پر اساس توپیري چلند کیږي او زورول کیږي. د مایا په وینا د هنګري خلک په عامه توګه ډېر مهربان او مینهناک خلک دي خو اوس نه پوهیږي چې څه ورباندې سوي دي. مایا ویلي خلک هر ډول خبرې کوي او دا نه پوهیږي چې هلته څه روان دي خو د دې په وینا حالات بیخي ښه نه دي. فرانس پریس خبری ایجانس لیکي مایا چې کله کار ته ځي او یا ښوونځي ته په خپل ماشوم پسې ځي نو د هغه د خوندیتوب په خاطر خپل حجاب په موټر کې پرېږدي. ایجانس د ماریا ناګي په نامه د یوې بلې دېرش کلنې مېرمنې کیسه هم راخیستې ده او لیکي چې دې له یو پاکستاني سره واده کړی او د آسیایي توکو په یو دوکان کې کار کوي. ایجانس لیکي د هنګري په پلازمینه بوداپست کې میشته ماریا هم د پورته یادې سوي مایا غوندې حالاتو سره مخامخ سوې ده. ماریا وایي دوی هلته کرکه احساسوي، په ټرین کې د ټیکټ کتونکي ورسره شخړه کوي او چې د خوراک ځای ته ولاړ سي نو ټول خلک ورته نیغ ګوري. فرانس پریس خبری ایجانس لیکي چې هلته میشت ټول مسلمانان د مایا او ماریا ناګي غوندې شکایت نه کوي خو دا ضرور ده چې توپیری چلن او د نسل پر اساس کرکه پر زیاتېدو ده. ایجانس لیکي دا په داسې حال کې ده چې په هنګري کې د یک شنبې په ورځ د کډوالو د برخلیک په اړه په ټول هیواد کې یو ټول پوښتنه ترسره کیږي. د دې ټول پښتنې هدف د دې معلومول دي چې آیا هنګري باید د اروپایي ټولنې له وړاندې سره سم اروپا ته د ورغلیو کډوالو په شمیر کې خپله برخه ومني او کنه. ایجانس لیکي د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان د دې په حق دی چې خلک په دې ټول پښتنه کې د کډوالو د منلو مخالفت وکړي او د ایجانس په لیکنه شایي همداسې وسی. فرانس پریس خبری ایجانس لیکي که داسې وسو نو دا به د هنګري او لویدیز اروپا د مشرتابه ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړي، هغه ځکه چې هغوی وار له مخه د ویکتور اوربان پر دې دریز کلک نیوکې کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
د امریکا یو نوی قانون له 2000 لومړی کال د سپتمبر د یولسمې نیټې په ترهګرو بریدونو کې د ژوندي پاتې شوو او د وژل شوو خپلوانو ته دا اجازه ورکوي چې بهرني حکومتونه عدالت ته وغواړي او د تاوان غوښتنه ورڅخه وکړي. دا ډول دا قانون د سعودي عرب پر لور لاره هواروي چې په دغو بریدونو کې په تورن ډول رول لري. خبری آجانس پا دی اڑا رپورٹ خبر کلی چه احمد چازمی لندی زوران دیکھوی.
سعودی عربستان ټینګار کوي چې د 18 سپتمبر په بریدونو کې هیڅ ډول رسمي لاس نه لري او د امریکا رسمي پلټنو په دې لړ کې هیڅ ثبوت نه دی موندلې. خو بل پلو په دې پیښه کې د سعودي عام وګړي لاس لري، ځکه له 19 الوتونکو تښتونکو څخه 15 د سعودي عرب اتباع ول. برید القاعده ډلې لخوا ترسره سو چې بنسټګر یې د وشتمن سعودي زوی اسامه بن لادن و چې پلار یې د شاهي کورنۍ سره نږدې اړیکې درلودې. د الوتکو په واسطه د نیویارک پر جګو سوداګریز ودانیو په دغه برید کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. اجانس لیکي چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا د 18 سپتمبر د پیښ پلټون لپاره جوړ شوی کمیسون په 2004 کال کې وویل چې سعودي عرب د القاعده د مالی سرچینې لومړی مرکز دی. خو پر 28 مخونو لیکل شوی دغه راپور کې ویل شوی چې په دې لړ کې داسې شواهد نه دي موندلي چې دا په ډاګه کړي چې د سعودي حکومت یا لوړپوړو سعودي چارواکو له القاعدې سره مرستې کړې دي. اجانس پر مخ لیکي د هر څه ته په کتو سره بیا هم د امریکا د کانګرس اکثریت غړو د ولسمشر اوباما ویټو پریکړه رد کړه او هغه قانون یې منظور کړ چې لمخې د سپتمبر د 18 د بریدونو په تړاو د سعودي عربستان د حکومت پر ضد عدالتونو ته غوښتنلیکونه وړاندې کېدای شي. د 18 سپتمبر د کمیسون 28 مخیز راپور کلونه کلونه پټ ساتل شوی و چې هدف یې د امریکا اړیکې له خپل عرب ائتلافي سعودي عربستان سره پر ځای ساتلو چې په تیلو غنی هیواد دی. خو د کانګرس غړو او د وژل شوو د خپلوانو تر زیات ټینګار وروسته ولسمشر اوباما د روان کال په جولای میاشت کې دا راپور ولسته وړاندې کړ. قسم په دې راپور کې د 18 سپتمبر د پیښ په تړاو په باوري توګه د سعودي د حکومت یا حکومتي چارواکو ځانګړی رول نه دی په ګوته سوی، خو دا ویل شوی چې ځینې الوتکې تښتونکي له هغو سعودیانو سره په تماس کې وو او ملاتړ یې ور په برخه چې د سعودي له حکومت سره یو ډول پیوستون لرلای شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
هندي چارواکي وایي دغه هیواد ځواکونه د پنجشنبه په نیمه شپه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر یوې سیمې ته ننوتي او 2 تنه وسلوالې ووژلې. د چارواکو په وینا د وسلوال په پاکستان کې هغه وخت تر برید لاندې راغلي چې د دوی په وینا په هندي خاوره کې د ستر بردون لپاره تیاری کوله. پاکستان وایي له هند سره د نښتو په پایله کې د دې هیواد 2 تنه پوځیان وژل شوي، خو هند دا تور ردوي. سهیلا اسرت نظمی رپورټ لري.
د هند او پاکستان ځواکونه یو ځل بیا په یو نښته کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د هند پوځي او حکومتي چارواکي وایي د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د پنجشنبې د شپې په اوږدو کې د کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او له لسهاو وسلوالو مخالفینو جوړه یوه ډله یې په نښه کړه. د امنیتي سرچینو په وینا دغو وسلوالو د هند په مختلفو ښارونو کې بریدونو ته تیاری نیوه. هندي چارواکو دا هم تایید کړی ده چې په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو هندي پوځي د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې وایي د اخوډه په بهیر او د یو ماین په چاودنه کې دوه هندي سرتیري ټپي شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې له هندي ځواکونو سره په جګړه کې یې 2 تنه سرتیري وژل شوي دي، اما دا ادعا یې نوې ډیلی رد کړې ده. د کشمیر په نوشهره کې یو چارواکی هروانش لال وایي د ډیرو سیمو خلکو ته یې ویلي چې ډیر له خپلو کورونو ونه وځي. د پولې د کنټرول په سیمه کې نښته د شپې لخوا پیل او د سهار تر 2:15 دقیقو یې دوام درلود. موږ خلکو ته مشوره ورکړه چې د ګواښ له امله له خپلو کورونو نه ونه وځي. د کشمیر په سیمه کې نښته د نریندرا مودي له ګواښونو وروسته وشوه. د ویلی وو د کشمیر د اوري په سیمه کې د هند په پوځي اډه برید کوونکي به مجازات شي. په دې پیښه کې چې د سپتمبر په 13 پیښه شوه، د هند 13 تنه سرتیري ووژل شول. د هند تر ادارې لاندې کشمیر یو اوسیدونکی سوهن سنگ وایي پاکستان د پنجشنبه په شپه د دوی په سیمه سختې ګولۍ و اورولې.
د مال مویشي کا بہت نقصان ہو رہا سر، بہت غریب لوگ ہیں جو
مونږ د نښتو له امله ډېر څاروي له لاسه ورکړل. بې وزلې خلک له دې ځایه وځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. تېره شپه پاکستان درنې ګولۍ پر مونږ واورولې. په پاکستان کې د دغه هیواد د اردو ویاند آسم بجوه وایي د هندي ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي دي. د هند هره ادعا د دوی په هیواد کې د عملیاتو په باب رد کړه. هند او پاکستان د سیمې دوه رقیب هیوادونه او دواړه د اتومي وسلو لرونکي دي. دواړو هیوادونو له څلورو جګړو وروسته چې په 1940م 1950م 1971م او 1999م کې وشوې اوربند منلی و. د هند او پاکستان درې جګړې سختې وې او دواړو خواوو ته یې زیاته مرګ ژوبله درلوده. که څه هم چې په کشمیر کې د اوربند هوکړه لیک د دواړو هیوادونو لخوا په 2003 کال کې لاسلیک شو، اما کله ناکله د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ځینې نښتې پیښیږي او بیا دواړه یو او بل د جګړې په پیل کولو تورنوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او هند په لومړي ځل ویلي چې پر کنټرول لاین یا هدفي بریدونه کړي دي. په دواړو هیوادونو کې ځینې کړۍ پر خپلو حکومتونو د جګړې کولو غږ کوي او ځینې بیا وایي چې په کار د ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې سي. آیا د دواړو ترمنځ پوځي جګړه امکان لري؟ د امریکا د څېړنیزې ادارې وډ رول وینسن سنټر کارپو مایکل کوګلمین پر دې مقاله خبر کړی ده چې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
مایکل کوګلمین د پاکستان او هند ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتو سره پوښتنه راپورته کوي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره پوځي جګړه کولای سي او کنه. د دې په جواب کې لیکوال وایي ښه خبر دا دی چې د پاکستان او هند ترمنځ غالب امکان دی چې جګړه ونه سي، خو دغه په خبره بد خبر بیا دا دی چې دواړه ملکونه به په غیر مستقیمه جګړه کې شکیل سي. د دې په وینه د فوجي جګړې د نه کېدو وجه دا ده چې دواړه ملکونه په ایټمي وسلو سنبال دي. د دې په خبره پاکستان لدی انکار کړی چې داسې پالیسی نه خپلوي. کچرته یو جګړیز ماحول رامنځته کیږي نو لومړی به ایټمي برید نه کوي. همدې ته په پام سره لیکوال وایي که هند له ایټمي جګړې ځان شورل غواړي نو بیا به یو داسې فوجي تګلاره خپلوي چې له مخې د پاکستان فوج تاسیس سات او یا د خپلې خوشي پر نورو ځایونو باندې به هدفي بریدونه کوي. مایکل کوګلمین پر مخلیکي د جنگ نه کېدو یو بل وجه دا ده چې د هند د پوځي جګړې کولو صلاحیت محدود دی. د دې په خبره چې د اوړي بریت په جواب کې د هند لخوا د پوځي اقدام نه کولو یو بل وجه دا هم ده چې نوې ډیلی په بریت کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه کافي شواهد نه لري. د مایکل کوګلمین په خبره د ټولو خبرو وروسته ویل کېدای سي چې هند شایي د پاکستان پر ضد پټه جګړه پیل کړي. په دې کې یو هم د سرحد بلې غاړې ته پر ترګرو هدفي بریدونه دي چې د دې په وینا داسې یو برید هند وارلمخه کړی هم دی. پال په خبره که هند په پاکستان کې پټه جګړه پیل کړي نو د دې به ورته څو ګټې وي چې پکې به یو ګټه شایي دا وي چې تر یو څه وخت پورې به د بل برید مخه ونیول سي. د دې پټې جګړې لپاره به لږ صلاحیت او همکاري ته ضرورت وي او دغه سي جګړه به خطر هم کم ولري. د مایکل کوګلمین په خبره هند بل کار دا کولای سي چې له واشنگتن سره په ژوري همکاري سره په پاکستان کې د ترګرو د ځایونو او فعالیتونو په اړه جاسوسي معلومات ترلاسه کړي او له دې سره سره هند غواړي له امریکا څخه ډرون الوتکې هم ترلاسه کړي او که داسې وسي نو له دې سره به یې د څارنې صلاحیت نور زیات سي او دغسې ډرون که په وسلو سنبال سي نو د هند د پټ بریدونو صلاحیت نور هم پیاوړی کولای سي.
عبدالحی کاکړو د پداسې حال کې دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر له پیښو وروسته د اوبو پر سر هم شخړه راپورته شوې ده. منور شاه د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش او د دې پر سر د شخړې ته کتنه کړې ده.
پاکستان وایي د هند لخوا ورته د سیندونو د بندولو په اړه رسمي پیغام تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ خپل هفتهواره خبري وینا کې ویل چې دوی په دې لړ کې یوازې د رسنیو ریپورټونه لیدلي خو هند د سنتاس معاهده لاندې پاکستان ته بدون کې سندونه نشي بندولې. نوموړي ویل
Indus Water Treaty is binding on both India and Pakistan.
پر سنتاس معاہدہ باندې د عمل کول لپاره هند او پاکستان دواړه پابند دي او په دې معاہدہ کې ویل شوی چې یو هیواد هم په وړخې زتوګه د نشي ختمولای. البته په دې کې د سندونو د وبو پاړه د سنزو د حل لپاره د خبرو تر گنجائش ته چې پترس کې وخت په وخت هند او پاکستان خپل منځي مسلې هواري کړې دي. نو هند په وړخې زتوګه د معاہدہ نشي ختمولای ځکه چې دې سره به په نړیواله کچه هند ته ډیر زیات
نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان په حالاتو نظر ساتي او کدی لړکې د هند لخوا سګام پورته کیږي نو د هغه به مناسب جواب ورکوي. سنتاس معاهده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د هند او پاکستان ترمنځ شوې په اړه یې د پاکستان د اوبو او بجلی د پیداوار د وفاقي ادارې وابډا پخوانی مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی شمس الملک وای د تقسیم په وخت پاکستان ته د بیدون کې سندونو سرچینې په هند کې پاتې شوې چې په وړمبي کال پرې شخړه راپورته شوه.
وقت تقسیم شو نو دینا تر میاشت پس اگر وہ بن لکھے دا سا معمولی خبر نہ وعدہ تقریباً زمونگا سزا سے او لکھ ایکڑا یعنی سوار لس لکھ جیرو بزمکا کہ کم آگا اوبو نیرون و تبات لو آگا بے اوبو شوئے تقریباً دا کروڑ نزیاد خلق پدے آبادو تقریباً لس کالا دا دا ورلڈ بینک اور دا پاکستان اور دا ہندوستان پر مینس کی پدے بانے خبر روان ہوئے دا ورلڈ بینک دا فیصلو کے چدرے نور خاتو والا سندھو نے چکمو آغا ستلج بیاس اور رابی دا دا ہندوستان شو او درے قبلے طرف تا جکم سندھو ندی چناب جیلم او انڈس اباسی دا دا پاکستان دی
دا چې هندستان په تکنیکی توګه پاکستان ته بهیدونکې سندونه بندول شي او کڅنګه شمس الملک اویل لنړیوالو قوانینو د خلاف ورزي ترڅنګ به دا کار په تکنیکی توګه هم ډیر وخت غواړي.
بندول خو نشي ځکه کېدی چې هغه سند خو به رواني کنه سند به ته څنګه بند دی سند بندول لپاره خو به ته ډېر لوی ډیم جوړې نو هغه ډیم کې به اوبه سټور کړې ٹھیک ده. نو اچھا خو ته سند نشي بندولې نو هغه دای سره لږ غونتې ریسټا اگر کار کوری شکو اگر کار با دا اگریمنٹ خلاف کاری لیکن چی اگریمنٹ ولی کدر گی چی دا مونگا کم اگریمنٹ کی تاوستا حقوق در کری دا دین زیادہ خبری نا دا دین زیادہ اوبا دا پاکستان بھی لیکن دا سی چل کئی چی دا اگر اگریمنٹ نت پورتا صدا سی کار کئی نو اگر با دا اگریمنٹ خلاف ورزی وی خدا با دا اعلان جنگ برابر خبری
د یادونه دا چې د سنتاس نومې د لوزنامې نه ورسته د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي خو تر اوسه د دې لوزنامې خلاف ورزي نه ده شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اوسم د خبرونې په پا کې له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زاورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په خوېری دی. پاکستان په سیمه کې امن غواړي خو کچرې هندوستان پر کنټرول کرخه سرغړونه وکړه نو پاکستان به د خپل ځمکې د ژغورنې لپاره هر اړین ګام پورته کوي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځینې غړي په قبایلی سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف پر کنټرول کر خاو د کشمیر پاړه د باس تپاره د روانې نه پورز د قومي سلامتي کمیټې اجلاس راغوخته دي چې ورپکې بعد سلور وړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي. د امریکا د بارنو چار وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړي کړي او د کشمیر په سر د زیاتیدونکو تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. په افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي د کمیشن به د حزب اسلامي په یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره کار کوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي چې هیله لري د برسلز د راتلونکو ونې په غونډه کې به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 اربع ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي واشنگټن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پرېښودو په درشل کې دی. قانون د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم او د نوبل امن جایزې ګټونکي شمون پیرس د جنازې مراسم ترسره شو. په دغه مراسمو کې د نړۍ په لسګونو مشرانو ګډون وکړ. په دې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د برتانیې شهزاده چارلس هم شامل.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیر وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. ک پر دې سپو پاتې سواس ډیو ریډیو بو اوري. ز بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای تر سبا درس اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.